السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: د فرانسې ولسمشر وایي چې جی شل ډله باید طالبانو ته د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې شرایط په ډاګه کړي.
د ښځو لپاره انډول حقونه، د بهرنیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او له ترهګرو ډلو سره نه همکاري ښایي په دغو شرطونو کې شامل وي.
امریکا وایي پر طالبانو فشارونو ته به دوام ورکړي څو هغو کسانو ته د وتلو اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د خطر احساس کوي. په کابل کې د پاسپورټونو ویش پیل شو او د دې ادارې ښځینه کارکوونکي خپلې دندو ته راغلې.
پاسپورټای قبلا پاسپورټای جمهوریت کې فعلا د استاک داریم، همون پاسپورټا را توضیح میکنیم به خاطر د رفع مشکلات مردم.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د افغانستان د روغتیایي خدماتو پر ستونزو خبرې کوو.
سیاست و صحت باید نړیوال او د افغانستان فعلي چارواکي سره جدا کړي، یعنی صحت ته باید ډیر زیات پام وکړي.
له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام ستړي مشه د مهمو خبرونو سره ټکی ده. بخښنې نړیوال سازمان امنست انټرنیشنل ویلي طالبانو 14,000 غان په دایکوندی کې په ناحقه وژلې دي. طالبانو دا راپور رد کړی. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ادارې ویلي سر لنن نه د پاسپورتونو په ویش باندې کار پیلوي. او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پخوانی استازي رولاند کوبیا له دغه هیواد سره د 15 ټنه درملو د مرستې خبر ورکړی. بشپړ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان امنست انټرنیشنل ویلي طالبانو 14,000 غان په دایکوندی ولایت کې په ناحقه وژلې دي. د یوې څېړنې له مخې چې د یاد سازمان لخوا شوې، ګڼ دا قربانیان هغه سرتیري وو چې له طالبانو سره یوځای شوي وو. د بخښنې نړیوال سازمان نن ویلي دا هزاره غان دوه اونۍ وروسته له هغه د دایکوندی ولایت په کاهورو کلي کې د طالبانو لخوا ووژل شول چې طالبانو په ټول افغانستان واک خپل کړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا راپور په کلکه رد کړ.
ای راپور ما کلی رد میکنیم، همچی واقعی چه رخ نداده ده کدام جای؟
دا راپور ردو دا سی پی خید زای که نده شوی. البته چه پا جنگی آلات که کما پوستا یا عربکای که وجل شوی وی استثناشتا، مگر کلا چه چرت جنگ نوی هیچ دا سی کما پیخنه لرو چه چا تا زیان رسیده لیوی. طالبانو د اسد زمری په درويشتمه د دایکوندی کنټرول پلاس کې واخیست. د امنست انټرنیشنل په څیړنه کې ویل شوی یو لسنه وژل شوی کسان د امنیتي ځواکونو په خواني غړي وو او دوه نور بیا عام خلکو چې یوې اولس کلن انجلې و. طالبانو د کابل ترنیولو لږ وروسته عمومي بخنه هم اعلان کړې و. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ادارې ویلي سر لنن د پاسپورتونو په ویش باندې کار پیلوي. د دې ادارې رئیس عالمګل حقانی دا خبره نن په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وکړه.
موږ پلان لرو چې اول هغه پاسپورټونه توزیع کړو چې بانکي حساب یې خلاص شوی دی، شلو نه 15,000 په حدود کې دي. نو سبا او بل ورځ په دې باندې موږ کوشش کوو چې دا پاسپورټونه خلاص کړو او د پوستې د لارو ټولو ته ولېږو هغه وصول کړي. نو د هفتې د ورځې نه وروسته به بیا هغه خلکو پاسپورټونه اجرا کیږي چې چا مخکې نوبت اخیستی دی.
حقانی ژمنه وکړه د پخوانۍ ادارې د ویش د اندازې دوه چنده، یعنی د ورځې تر 15,000 پاسپورتونه به خلکو ته وویشي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیان سید خوستی بیا ویلي د اوس وخت لپاره به پاسپورتونه د افغانستان اسلامي جمهوریت په نوم چاپیږي. تر دې مخکې ویل شوي وو چې طالبان غواړي نوي پاسپورتونه د اسلامي امارات په نوم چاپ کړي. د دې ترڅنګ خوستی ویلي د پاسپورت ریاست ټولې ښځینه کارکوونکي بیرته دندو ته ورغوښتل شوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پخوانی استازی رولاند کوبیا له دغه هیواد سره د 15 ټنه درملو د مرستې خبر ورکړی. ښاغلي کوبیا په خپل ټوټر لیکلي د اروپایي ټولنې لخوا د مرسته شوو درملو معمولا نن افغانستان ته رسېدلې ده. کوبیا د درملو دا مرسته د افغانستان د خلکو د ژوند ژغورونکې وبلله. له دې مخکې اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو اندېښنه ښودلې وه چې د طالبانو په واکمنېدو سره د افغانستان صحي خدمات ډېر ورو شوي. د روغتیا نړیوال سازمان یوه میاشت مخکې راپور ورکړی و چې د طالبانو له واکمنېدو راوروسته 2,000 څخه زیات کلینیکونه او صحي مراکز تړل شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي طالبانو ته باید واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري. مکرون دغه څرګندونې له فرانس انټر راډیو سره په یو مرکه کې چې نن خبره شوې کړي. نوموړي ویلي په هغو شرطونو کې چې د طالبانو مخ ته ایښودل کیږي باید د ښځو لپاره انډول حقونه، د بهرنیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او له اسلام پاله ترهګرو ډلو سره نه همکاري شامل وي. د جرمنی حکومت وای په افغانستان کې شل کلن حضور او پراختی پروګرامونه څه باندې شل میلیارد ډالر لګښت درلود. د جرمنی دفاع وزارت نن ویلي له 2001 د 2021 کال تر اگست پورې په بیلابیلو پوځي ماموریتونو 14 میلیارد ډالر لګیدلی. په دې پوځي ماموریتو کې د آیساف د پایدار ازادۍ عملیات او د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریتونه شامل دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې باندې 3.5 میلیارد ډالر په افغانستان کې د جرمني له ملاتړ برخمنو ادارو او پروژو کې د کارکوونکو د معاشونو لپاره اجرا شوي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د جرمني د فدرال استخباراتي ادارې د لګښتونو په تړاو څه جزئیات نه دي روښانه. امریکا متحده ایالاتونو له ایران غوښتي چې یو پوخ عمر بندي چې په دغه هیواد کې له ډیر وخت راهیسې بندي ده د بیړنۍ درملنې لپاره له دغه هیواد بهر واستوي. باقر نمازی او د هغه زوی له 2 کلونو راهیسې په ایران کې بندیان دي. باقر نمازی 84 کلن ده او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچی صندوق یونیسف پخوانی استازی و چې په 2014 کال کې ایران ته تللی و او له تک سره سم د ایران د پولیسو لخوا نیول شوی. او تمه ده چې یو پیژندل شوی روسی فلمی ستوری له یو کارگردان یا ډایرکټر سره نن فضا ته لاړ شي. دوی به په فضا کې تصویر اخلی او فلم جوړوي. د راپورونو له مخې یولیا پرسلید او هنری ستوري او کلیم شپینکو ډایرکټر به نن ناوخته د قزاقستان د باکنور له فضایی اډې د MS-19 په ستوربیړۍ کې فضا ته ولاړ شي. تمه ده دوی داسې فلم جوړ کړي چې په فضا کې یو ستورمزلی د جراحي عملیاتو ته بیړنۍ اړتیا پیدا کوي. دا خبرونه
سموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو او ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته. د فرانسې ولسمشر وایي طالبانو ته باید دا واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري. ایمانوئل ماکرون د ښځو د حقونو په ګډون یو لړ مسایل د شرطونو په توګه یاد کړي چې طالبان یې باید درناوی وکړي. له هغه وخته چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي او خپله سرپرسته کابینه یې اعلان کړې، هیڅ یو هیواد تر اوسه د حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د نړۍ د 20 پیاوړو اقتصادي قوتونو یا G20 ډلې په راتلونکي سرمشریزه کې باید په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري چې دوی باید پوره کړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې ماکرون دغه څرګندونې د فرانسې له انټر راډیو سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړي. نوموړي ویلي په هغو شرطونو کې چې د طالبانو مخته ایښودل کېږي باید د ښځو لپاره انډول حقونه یا مساوات، د بهرنیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او له اسلام پاله ترهګرو ډلو سره نه همکاري شامل وي. طالبانو تر اوسه تر شپږم ټولګي پورې نجونو زده کوونکو ته اجازه ورکړې چې ښوونځیو ته لاړې شي، خو تر هغه پورته د لوړو زده کړو نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. طالبانو ویلي چې په دې اړه پر یوې طرحې کار کوي. د دې تر څنګ دغه راز ډېرې مېرمنې په ملکي ادارو کې له کار کولو منع کړی شوي دي. ماکرون وویل د ده په باور نړیوال په رسمیت پیژندل باید بیه ولري او د افغان ښځو وقار او د ښځو او سړو ترمنځ مساوات باید یو له هغو ټکو وي چې موږ پرې ټینګار کوو. د فرانسې ولسمشر د نړۍ د 20 پیاوړو اقتصادي قوتونو یا G20 ډلې سرمشریزې ته په اشاره چې د روانې میاشتې په پای کې به د ایټالیا په پلازمینه روم کې جوړ شي وویل دوی به په دې سرمشریزه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د هغه په وینا موږ اروپایان، امریکایان، چین، روسیه، د افریقا لوی قدرتونه، آسیا، پاسیفیک او لاتین امریکا ټول باید د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره شرطونه کېږدو. ماکرون دغه راز ویلي چې دغه شرطونه باید یوازې لویدیز قدرتونه د طالبانو مخ ته کښېنږدي، بلکې دغه شرطونه باید د سیمه ییزو قدرتونو لپاره هم د منلو وړ وي. هغه قدرتونه چې د ده په وینا لازمه نه ده ارزښتونه یې په ټولو مسایلو کې د لویدیز له ارزښتونو سره اړخ ولګوي. لکه چې طالبانو د تیرې اګست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیو او له هغې وروسته یې یوه سرپرسته کابینه اعلان کړه، تر اوسه هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو لخوا په اعلان شوي کابینه کې هیڅ یوه ښځه نشته او اکثره غړي یې د دوی خپل کسان دي چې د کلونو د جګړو تجربې لري. نړیوالو تر اوسه پر دې ډېر ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت ټول شموله نه دی او د افغاني ټولنې ټول اړخونه پکې نه دي راغونډ شوي، خو طالبان وایي دا یوه سرپرسته کابینه ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی به تر هغه پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې د هغو کسانو لپاره چې د وتلو اراده لري زمینه برابره کړي. د دې وزارت لخوا په خبره شوې خبرپانه کې ویل شوي چې امریکا د نړۍ له نورو هیوادونو سره د فشارونو ترڅنګ د طالبانو لخوا د شویو ژمنو د نه عملي کېدو په تړاو هم په ګډه کار کوي. طالبانو په دې اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي وو چې دوی خپلو کړو وعدو ته ژمن دي.
امریکا وی پر طالبانو بخپل فشارونو ته دوام ورکړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس د شنبه وخت وی خبري غونډه ته ویلي تر کومه چې طالبان هغو افغانانو لپاره چې غواړي له افغانستان نه ووزي د وتلو زمينه برابر نه کړي، دوی بخپل فشارونو ته دوام ورکړي. خاغلی پرایس ویلي دوی د نړۍ له نورو هیوادونو سره په ګډه کار کوي چې په طالبانو په دې شرط فشارونو ته دوام ورکړي ترکومه چې خپل ژمنې نوی عملي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې له دې سره هممهاله د دې هیواد د بخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مرستیال مایک پینس له فاکس نیوز سره په مرکه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي انتقاد کړی دی. خو له دې انتقاد وړاندې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په زلونو ویلي چې امریکا په افغانستان کې لس کاله وړاندې خپل هدف ته رسېدلې وه. هغه چې بایدن ورته د هدف نوم ورکوي د اوسامه بن لادن وژل کېدل و. پر طالبانو د فشارونو غوښتنه فرانسې هم کړې ده. د فرانسې ولسمشر وایي طالبانو ته باید دا واضح پیغام ورکړل شي چې نړیوال په افغانستان کې د دوی په مشرۍ د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره شرطونه لري. ایمانویل مکرون د ښځو د حقونو په ګډون یو لړ نور مسایل د شرطونو په توګه یاد کړي چې طالبان یې باید درناوی وکړي. لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی او سرپرسته کابینه اعلان کړي، هیڅ یو هیواد تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې مکرون دغه څرګندونې د فرانسې له انټر رادیو سره په یو مرکه کې کړې دي. موږ هڅه وکړه چې د امریکایي چارواکو د تازه څرګندونو په اړه په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت نظر هم واخلو، خو دوی د دې راپور تر خپرېدو موږ ته په دې اړه څه ونه ویل. خو طالبانو له دې وړاندې په ټینګار سره ویلي چې امریکا سره د دوه ژمنې عملي کړي او له نړیوالې هم غوښتنه نکړي چې پر دوی له فشارونو لاس واخلي.
زموږ راغله ازادۍ رادیو اوري. د طالبانو حکومت عامو افغانانو ته د پاسپورتونو او تذکرو د ویش لړۍ پیل کړې ده. نن د پاسپورت د لوی ریاست چارواکو ازادۍ رادیو ته وویل چې د دې ریاست خزینه کارکونکي او همداراز نور مامورین د پاسپورتونو د ویش لپاره خپلو دندو ته راستنه شوې دي.
په افغانستان کې د پاسپورتونو د ویش بهیر بیا پیل شو. په پاسپورت ریاست کې د طالبانو په مشرۍ حکومت چارواکي وایي دا لړۍ سر لنن دوشنبه ورځ څخه پیل شوه او د کومو کسانو چې مخکې پاسپورتونه چمتو سوي وو کولای سي ترلاسه کړي. د پاسپورت ریاست سرپرست مولوی عالمګل وایي دا مهال شاوخوا 15,000 پاسپورتونه ویش ته چمتو دي، کوم چې د نظام تر بدلون مخکې کارونه بشپړ و.
موږ پلان لرو چې اول هغه پاسپورتونه توزیع کړو چې بانکي حساب یې خلاص شوی دی، 15,000 په حدود کې دي. ما تاسو ته اشاره وکړه نو سبا او بل ورځ په دې باندې موږ کوشش کوو چې دا پاسپورتونه خلاص کړو او د پوستې د لارو ټولو ته ولېږو هغه وصول کړي. نو د هفته د ورځې نو وروسته به بیا هغه خلکو پاسپورتونه اجرا کیږي چې چا مخکې نوبت اخیستی دی.
خاغلی عالمګل وایي دا مهال په افغانستان کې تر 1,000,000 چاپ شوي پاسپورتونه چمتو دي او هڅه کیږي چې ټولو غوښتونکو ته یې وویشل سي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د پاسپورت ریاست چارواکي وایي په لومړیو کې به د عاجلو ناروغانو په ګډون ټولو هغو کسانو ته پاسپورتونه ورکړل سي چې عاجله اړتیا یې وي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان قاضی سعید خوستی چې د هم په دې خبري ناسته کې خبري کولې وویل چې د یاد ریاست خزینه کارکونکو هم خپل دندو ته ورغښتل سوي او د یو جلا میکانیزم لمخې خپل دندو ته دوام ورکوي. پر خواله رسنیو هم د پاسپورتونو د ویش بهیر د بیرته پیلېدو په اړه د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکونکو خوښي څرګنده کړې ده. طالبانو خلکو ته ډاډ ورکړی چې له هیڅ ډول فساد او رشوت پرته به د بهیر ته دوام ورکوي او په ورځ کې به تر شپږ زرو پاسپورتونه په خلکو وویشي. په افغانستان کې د زمري میاستې له 40 منټې را په دېخوا د کله چې طالبان کابل ته ننوتل د پاسپورتونو د ورکړې بهیر په ټپه درېدلی و.
و موریدل چې په افغانستان کې د پاسپورتونو د ویش بهیر چې د طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته په تیرو څه کم دوه میاشتو کې درېدلی و نن بیا پیل شو. د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت د ریاست چارواکي وایي چې په لومړي پړاو کې هغو کسانو ته پاسپورتونه ورکول کېږي چې د کارونو اداري پروسه بشپړه شوې وي. د چارواکو په وینا د پاسپورت ریاست ښځینه کارکوونکو هم بیرته خپلې دندې پیل کړې دي. نوریاس نوری په دې اړه د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت ریاست له ملکي مرستیال شیرشاه قریشي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې کومو خلکو ته دا پاسپورتونه توزیع کیږي.
روند د توزیع پاسپورت بر اساس پیشنهاد ریاست عمومی پاسپورت و حکم مقام ریاست الوزراء امروز اثر گرفته شد و ما پاسپورت های قبلا پاسپورت های جمهوریتی که فعلا در استاک داریم اون پاسپورت ها را توزیع میکنیم به خاطر رفع مشکلات مردم، چون طب پاسپورت جدید زمانگیر میباشه. به اون اساس ما پاسپورت های قبلی را توزیع میکنیم. دیگه در قدم اول ما پاسپورت های که پیش ما قبل از تحول در حدود 25,000 اسناد پیش ما هست، در مراحل مختلف هست که با مردم به توزیع شوه. سر از او کار میکنیم، او که تنظیم شد مرحله بعدی کسایی هستند که چون قبل از تحول ازدهام ریاست پاسپورت بیش از حد بود و مردم از طریق فرم آنلاین نوبت می گرفتن، ما در حدود 170,000 نفر ما در نوبت داریم که سر از روز شنبه بخیر مطابق یک تقسیم اوقات واره به اساس نوبت می تبلیم به ریاست پاسپورت که کارشان طی مراحل بکنیم.
تاسو د پاسپورت متقاضیان خو ډیر زیات دی، یعنی کافی د پخوانی حکومت چاپ پاسپورتونه لري ذخیره چې خلکو ته ورکړي؟
بله بله، از اون نگاه هیچ کدام تشویش ما نداریم، پاسپورت به حد کافی داریم و میتونیم که تا یک مدت بسیار طولانی پاسپورت توزیع بکنیم به مردم.
کویسی ویرات او چې د ورځې څومره پاسپورتونه تاسو خلکو ته توزیع کوي؟
ظرفیت اداره پاسپورت قبل از تحول روزانه در حدود 5,000 پاسپورت بود که 3,000 پاسپورت به مرکز ما صادر میکردیم و 2,000 پاسپورت به ولایت. منتها با آمدن رئیس جدید تلاش ما به این است که ظرفیت بلند ببریم و تعداد پاسپورت ها را بیشتر روزانه توزیع بکنیم.
د پاسپورت توزیع لپاره ستاسو ټول کارکوونکي راغلي د ښځو په ګډون د ښځو لپاره پاسپورت څوک ورکوي؟
بله، تمام کارمندان ما امروز به شمول طبقه اوناس آمدن در ریاست فعلا موجود هستند، حاضر هستند و از اینکه پاسپورت مرحله بایومتریک داره و موجودیت طبقه اوناس به خاطر طی مراحل اسناد پاسپورت متقاضیان طبقه اوناس ضروری است، به او خاطر تمام کارمندان ما حاضر هستند، هم طبقه ذکور و هم طبقه اوناس.
د پاسپورت د توزیع دغه بهیر یوازې په کابل کې پیل شوی که په نورو ولایتونو کې هم؟
نه خیر، سر از هفته جدید تا تمام ولایات روند توزیع پاسپورت از سر گرفته میشه.
که څوک نوی غواړي چې پاسپورت واخلي، هماغه پخوانی پروسه به طی کوي او کوم نوی طرزالعمل مو ورته ایښی نویو کسانو لپاره؟
افرادی که جدیدن میخواین پاسپورت بگیرن، اونا باید صبر بکنن که همین 170,000 نفره که قبلا در سیستم ما شامل هستن پول خود تا بانک تحویل کردن، یک یا کارشان طی مراحل شوه، میتونن فرم آنلاین نوبت خود بگیرن، به اساس نوبت مراجعه بکنن. و طرزالعمل جدیدی که مجبور کردیم او به کسایی که تجارت پیشه هستن، به کسایی که خامه کشورهای خارجی دارن و کسایی که مریضای بسیار مشهود و عاجل هستن، ما این مردم ها باز ما بدون در نظر داشت نوبت میتونیم رای خدمت بکنیم.
ده نویو پاسپورتونو پا اره بانده هم کمتر هشته ده چه نوی پاسپورتونو با کل چاپی تر کم عنوان لانده او پتر برنه بانده؟ زکه چې دغه پاسپورت تاسو چې لری ممکن دغه پاسپورت نه خلاص شي، یعنی دومره کافی ذخیره شاید نه لری؟
دقیقا، ما پیشنهادات خود و نیازمندی خود با وزارت مالیه شریک ساختیم. وظیفه وزارت مالیه است که پاسپورت ها در خارج از افغانستان ترتیب میشه که مو پروسیجرهای تدارکاتی چه پیش ببرن تا بتونن پاسپورت تهیه بکنن به ریاست پاسپورت.
د پاسپورت ریاست ملکی مرسیال شیرشاه قریشی و چې لازاده رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ننګرهار ولایت له یو شخصي پوهنتون څخه 15 نجونې فارغې شوې، خو دا نجونې د خپل راتلونکي لپاره پریشانه دي ځکه د ښځو پر فعالیتونو طالبانو محدودیتونه لګولي دي. دا نجونې له طالبانو غواړي چې ښځو ته د تعلیم او کار اجازه ورکړي ترڅو د نارینه او پښان په ټولنیزو چارو کې ونډه واخلي.
په جلال آباد کې د روخان خصوصي پوهنتون د مالیجوي طب، ستوماتولوژي، اقتصاد او سیاسي علومو پوهنځیو څخه 15 ښځینه محصلینې فارغې شوې. دا فراغت غونډه چې د اکتوبر په 3 نیټه جوړه شوې وه، فارغو نجونو پکې له طالب چارواکو وغوښتل چې خزینه او ته د زده کړو ترڅنګ په دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړل شي. د فارغ شوو نجونو له ډلې څخه سایری سلیم رسنیو ته وویل زده کړې د نجونو حق دی او اوسنی نظام د دوی ته د زده کړو په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. نوموړي وړاندې وایي
اوسنی نظام په راتلو سره د ښځینهو پر زده کړو باندې ځینې قیدات لګېدلي دي، یا هم هغه ته د ښوونځیو په دوره کې دي، هغه ته د پوهنتونونو په دوره کې دي. د دې سره د ښځینهو دغه زده کړې یو څه ځنډنې شوي. حکومتي او لوړ پوړي چارواکي یو څه وایي چې دوی دپاره به یو شرعي نظام جوړېږي، خو لیکه راشو په مکتبونو کې وګورو هغوی ته ویل کېږي چې تاسو د شپږم ټولګي څخه خبره زده کړې نشئ کولی. اکثریت په پوهنځیو کې د ښځینهو دپاره جلا صنفونه دي. د مکتب هغه شاګردان چې په دولسم یولسم یا لسم صنفونو کې دي هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي، چې واقعا دا د ښځینهو دپاره د اندېښنې وړ ده.
د مجدې په نوم یوې بلې فارغې شوې نجلۍ رسنیو سره په خبرو کې وویل په تیرو شلو کلونو کې میرمنو ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي. پکار ده چې اوسنی نظام دغه لاسته راوړنې خوندي او د لا پرمختګ لپاره ورته زمینه برابره کړي. نوموړي وایي شل کاله ښځو کار کړی، باید چې د اسلام او قانون په چوکاټ کې ورته ځای ورکړل شي، دندې ورته ورکړل شي، ځکه چې د څو لسیزو جنګ په دوران کې تر بل هر چا ښځو زیات زجر لیدلی. ورورې، زوی او خاوندې وژل شوی، باید چې حقونه ورته ورکړل شي چې وکولی شي خپلې کورنۍ او ټولنې ته د خدمت جوړه شي. ښځینه محصلینې وایي نجونې د لوړو زده کړو هیله لري، خو کلتوري محدودیتونه، اقتصادي ستونزې او د خصوصي پوهنتونونو له لورې لوړ پیسي د زده کړو پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. خو د روښان خصوصي پوهنتون رئیس پاتی ګل شینوارې وایي د هیواد د خصوصي پوهنتونونو استازي د خلکو وضعیت ته په کتو په داسې یوې طرحه کار کوي چې له مخې به یې غریبو نجونو ته هم د زده کړو زمینه برابره شي. نوموړی وایي
په مجموع کې د افغانستان خصوصي پوهنتونونه په دې هڅه کې دي چې په داسې یو جامع طرحه باندې کار وکړي چې د لوړو زده کړو وزارت سره په همغږۍ باندې چې موږ د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو سره هم د فعلي محصلینو لپاره هم د راتلونکي چې نوي محصلین موږ جذبوو داسې یو فیس وټاکو چې د دوی د اقتصاد مطابق فیسونه وي. پوهنتونونه په همدې هفته کې د دولتي کانکور د 6000 هغه محصلین چې یا بې پیدا شوي دي یا واجد شرایط دي، دې کې یو شمېر وړیا دي، یو تعداد 50% په مختلفو کټګوریو باندې محصلین ویشل شوي دي چې روسي پوهنتونونه به دغه 6000 محصلین په ټول هیواد مختلفو پوهنتونونو کې جذبوي.
دغو فارغو نجونو د ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم د اعادې غوښتنې پر داسې مهال کولی شي کابو دوه اونۍ وړاندې د پوهنې وزارت چارواکو د هلکانو ښوونځي پرانستل، خو د نجونو لپاره یوازې تر شپږم ټولګي پورې ښوونځي پرانستل شوي او له هغې پورته ټولګي لا هم نه دي پرانستل شوي. طالب ویاندویانو په بیا بیا ویلي چې په شرعي چوکاټ کې په داسې یو طرز العمل کار روان دی چې له مخې به نجونې وکولی شي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې وکړي.
و موریدل چې د ننګرهار له یو شخصي پوهنتون څخه 50 نجونې فارغې شوې دي، خو دا نجونې د خپل راتلونکي لپاره اندېښمنې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقي حقانی په روانه اونۍ کې ویلي وو چې د ښوونځیو د تیرو شلو کلونو له فارغانو هیڅ تمه نشي کېدای. د ده دې څرګندونو د ګڼو ځوانانو غبرګونونه وپارول. موږ غواړو چې په همدې تړاو د طالبانو وضاحت واخلو چې طالب چارواکي ولې هر ځل دا ډول څرګندونې کوي. د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره هیلۍ اسد مرکه کړې ده، او د مرکې په پیل کې له ښاغلي مجاهد څخه لومړی پوښتل شوي چې د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر عبدالباقي حقانی د دې څرګندونو هدف څه و.
اصل کې دلته ما ته چې څومره څرګندېږي د وزیر صاحب د خبر نه اوس هم ناسم برداشت کېږي. وزیر صاحب منظور دا نه دی چې دا خلک نور په درد نه خوري، بلکې د تبصره کړې ده په دې چې د شل کلن اشغال لاندې چې کوم تعلیمي جریان په مخ تللی ده دا کفایت نه کوي، باید دې ته پیاوړتیا ورکړ شي، قوت ورکړ شي، او دا د ازادۍ روحیه ډېره په خونکو او شاګردانو کې دا ډیر ویزه کزي تبي خبر د مقتاز دي شاهدانو چې په 13 شلو کلونو کې د امریکایي اشغال موجود وو هر شی له غو متاثر وو په دې معنی چې د ازادۍ مسله د بهرنیو هیوادونو د تسلط د خلاصون مسله د په هغه پیمانه چې لازم وو دا کېدای شي د تبریز په جریان کې نسو کېدلی د خطراتو د غستونزو له امله چې دلته موجود وو یا د هغه تسی سیستم او نظام له امله دلته موجود وو خو دا هیڅ کلم په دې معنی نه ده چې هغه تخصصي برخې یا مثلا طبابات انجینري یا نور اقتصاد په برخه کې د حقوقو برخه کې چې کوم تخصصي اړخونه دي هغه به هم نه د اعتبار وړ نه وي صرف په فکري لحاظ باندې خبره سوې ده چې فکري لحاظ دغه حالت د تعلیم باید لا پیاوړی شي لا قوي شي
مجاهد صاحب تاسو وایئ چې موږ یا په ټوله کې د طالبانو حکومت د هغه اشخاصو سره ستونزه نه لري چې هغوی تخصص لري ډاکترانو سي انجینرانو سي یا په نورو برخو کې تخصص لري همدغه متخصصین فکر نه کوي همدغه ښوونځي فارغ شوي دي که د اشغال خبرې که د ازادۍ سره د نه لیوالتیا خبرې خو دوی همدغه ښوونځي فارغ شوي دي تاسو څنګه لکه دوی چې ویلي دي چې تا ما ترې نشو کولی باور پې کولی شئ په مخ خلکو
بالکل دا موضوع دومره ویل شوی دی چې دا باید بهبود ته لاړه شي داسې نه دی چې موږ یعنی باور نه شو پې کولی ولې هغه هم افغانان دي موږ تاسې پوهېږو چې بېلابېلو برخو کې خدمت کوي که هغه د پوهنتون نه وتلي دي که د هرې برخې د هر پوهنځي نه وتلي دي موږ یو شاهدان یو چې دا اوس خدمت بوخت دي په ادارو کې په هېواد کې په مختلفو ساحو کې او آینده کې هم ګټه ځینې اخیستی شي وزي صاحب مطلب دا و چې دا باید لا قوت پیدا کړي او لا پیاوړتیا ورکړي
دوی څومره د وړاندې همدغه سی ورته موضوع یاده کړې و ویلي وو هغه چا چې دکتورا کړې ده او ماستري کړې ده له هغه چا سره چې مدرسه یې ویلې ده د پرتلې وړ نه دي نه یې ارزښت او نه یې قدر هغه موضوع غبرګونونه له ځان سره لرل
هغه هم سوی تفاهم هغه د مطلب دا نه و چې د ارزښت وړ نه دي خدای مکه یا هغوی په درد نه هغه یو نظامي برخه باندې یا په دې باندې خبره کوله چې په نظامي لحاظ باندې کوم کار چې موږ په جهادي ساحه کې وکړ او هغه د مدرسو په شاګردانو باندې وسو د پوهنتونونو یا نورو برخو کې دومره نه و یعنې په کچه نه و هغه نظامي اړخ ښودلی او دا طبیعي خبره هم د پوهنتونونو غدې دپاره اوسې طبیبانو ډاکترانو انجینرانو مسلکي خلکو ټولنې ته وړاندې کړي دي دپاره نه اوسه نظامي خلک وړاندې کړي دغه یو بحث یې کړی و چې تر ډېره پورې مطلب دغه شی و نه داسې خدای مکه چاته توهین وسي یا په چا باندې باور نه وي یا څوک بې ارزښته وبلل شي موږ تاسې د ټولنې خلک یو په دې ټولنه کې مختلف اقشار زموږ د ټولنې لپاره مفید دي ممد دي او هغه به کار کوي مسؤلیتونه لري او داسې چې هر چا شق جلا ده او یو د بل کار نه شي کولی یو په بل چې کې نه شي استخدام کېدلی دی مسلمه خبره
لکه تاسو چې اوس یادونه وکړه د دوی هدف دا و چې دوی چې د مدرسو په زده کوونکو کومه جګړه وګټله او اوس راغلي دي حکومت کوي او د ښوونځیو او ماسترانو او دکتورا درلودونکو خلکو دغه کار ونه شو کولای فکر کوي راتلونکو ښوونځیو کې به دوی جګړې لور ته د میلان خبره کوي کنه فکری رغونه وکړي
نه دا غلط مطلب یو نظامی بحث وو د جهاد توصیف وو ځکه دا خبره هلته سوې ده چې دغه لوی
همدغه خبره همدغه خبره مثلا اوس زیاتره ځوانان دا خبره کوي چې موږ باید نور له جګړې ووځو د جګړې له توصیف د جهاد له توصیف باید موږ ووځو موږ باید په فکري لحاظ پرمختګ وکړو له نړۍ سره سیالي وکړو ټیکنالوژۍ مخ ته لاړ شو یعنې د لوړو زده کړو وزیر که هر ځل دغسې خبرې کوي فکر کوي ځوانانو ته دا څه پیغام درلودلی شي
زه فکر کوم دا بیا هم وایم چې خبره نه ناسم برداشت ده د دې معنی دا نه ده چې اوس ټول خلک به توپک په اوږه کوي ما مخکې وویل چې تخصصي برخې دي هغوی ځان ته کار لري ځان ته مسلک لري ځان ته بخش معلوم ده په هغو برخې کې ټول کار کړی یا کوي موږ باوري زموږ ځوانان که په انجینري برخه کې فارغېږي د هېواد لپاره به کار کوي که طبابت برخه کې فارغېږي د هېواد طب ته به کار کوي او که په ټیکنالوژي او اقتصاد او په ساینس او په ریاضي او په مختلفو نورو فنونو کې فارغېږي هغه به د هېواد په هغه برخو کې کار کوي چې اړتیا ده موږ دا لاندېده نه شو نیولی چې د ټولنه به فقط یو جنګ ته ضرورت لري او یا به یو هغه ازادي مسله مهمه نور د ارتقا مسله د پیاوړتیا مسله د پرمختګ مسله دا ټول دغو اقشارو پورې تړلې دا رد شوي نه دي صرف هغه بحث نظامي و بحث د جهاد په توصیف باندې و د جګړې په ګټلو باندې بحث و هلته د یادونه داسې کړې چې دا لوی کار د موږ د مدرسو شاګردانو اوسو کولی هم لوی کار و د هند هېڅکله دا معنی نه لري چې دا نورو اقشارو نه هېڅ نه دي کړي هغه د ټولنې بېلابېلې برخې دي هغو مسؤلیتونه دا نه و مسؤلیت جلا ده
وروستۍ پوښتنه زما دا ده که تاسو د راتلونکو خونځو لپاره د پوهنتونونو لپاره کومه طرحه لرئ، اصلي ټکي به څه اوسي؟ کولی شئ لنډې را سره شریکې؟
بله، د ښوونځیو لپاره د تعلیمي برخې لپاره طرحه ډیره مهمه هغه دا ده چې زموږ شاګردان په افغاني روحیه باندې وروزل سي، ترل دې چې هغه متخصصین هغوی باید په مختلفو فنونو کې مهارتونه او دکترا ولري، حتی خو فکر یې باید افغاني وي. متاسفانه سي په تېر کې ځینې وختو کې موږ کله کله داسې د اشغال ښکار شوي پر سر کې دغسې خلک راغلي دي چې هغه نسبت ظاهرا افغانان وو، خپل هېواد یې په اشغالګرو باندې نیولی، خپل هېواد یې خرڅ کړی، داسې ونه سي. دغه فکر نهادي نه سي د افغانستان استقلال خپلواکي په دې هېواد کې افغاني دودونه سالم دودونه ساتل اسلامي فکر ساتل دا یو اړتیا ده.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ول ازادي رادیو سره په خبرو کې سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې په دوهم نیمای کې د ازادي رادیو 19 پروگرام ترشنا اسمان لندې خبرو خوده شه به سفی الله ستانګزای د خبرونو لندیز اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي طالبانو 14,000 په دایکندی کې په ناحقه وژلي. طالبانو دا راپور په کلکه رد کړی. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ادارې ویلي سر له نن نه د پاسپورتونو په ویش باندې کار پیلوي. د دې ادارې رئیس عالمګل حقانی دا خبره نن په کابل کې مطبوعاتي کانفرنس ته وکړه. ویل سمدستي د هغو 25,000 پاسپورتونو په ویش کار پیلېږي چې پخوا یې کارونه بشپړ شوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پخوانی استازی رولاند کوبیا له دغه هیواد سره د 25 ټنه درملو د مرستې خبر ورکړی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي طالبانو ته باید واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا یې په افغانستان کې د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري. د جرمني حکومت نن اعلان کړی چې په افغانستان کې تیر 40 کاله په پوځي ماموریتونو او نورو پروژو باندې څه باندې 40 میلیارد ډالر لګولي دي. او د روسیې یو وتلې فلمي ستوري یولیا پریسلید له فلمي ډایرکټر کلیم شپینکو سره نن فضا ته ځي. دوی به د قزاقستان له بایکونور فضایي اډې د سیوز MS-19 په ستوري بیړۍ کې فضا ته لاړ شي. تمه ده دوی هلته د یو فلم لپاره انځورونه ثبت کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ستاسو له پیغامونو
فاطمه د کندهار ولایت څخه. موږ د تیر حکومت پلس د کندهار ولایت ته کابل بانک په ټول عمر د یوې میاشتې معاش را څخه ګرځولی وو. د دا بلې میاشتې معاش به هم 40 ورځې بعد را کوي. هغه د یوې میاشتې معاش چې بدی موږ ته سل په اډوانس کې ګرځولی وو، هغه د یوې میاشتې معاش چې باید موږ ته کابل بانک را کړي، موږ د ډېری مجبوري سره لاس او ګریوانی بچیانو په کور کې ورو ډوډۍ نه لري. سال باندې مو یو خدای خبر دی. نو د ازادي راډیو څخه هم د همکاري غواړو چې د زموږ ژغ یا د طالبانو یا د کابل بانک به پورې ورسوي. نو د هغه یوې میاشتې معاش چې به د دې سره اډوانس پروت و، هغه اډوانس معاش خو دی اوس نشته را کړي. هغه خو زموږ پر کابل بانک باندې عقدي او دا نور معاشونه مو هم د طالبانو څخه غوښتل.